دوی مینه مای تر اورې سېدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملمه پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښت خپور شوی، افغانستان د هغو ولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتنۍ د انساني قاچاق او همدارنګه د جنسي په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب وجز پالیسۍ یا مستند طرحې لري. د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر پاڼه هم وګورئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تېره شپه له تل نیوز سره کړې ده، ویلي دي د افغانستان هوایي حریم اوس هم ناقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب نه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي الوتکو الوتکې له پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب د امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیر نه کړي. په دایکوندی کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبان د امنیت قومندان ویاند غلام علي جاوید رسنیو ته ویلي چې دغه دوه پیښې په خدیر او پاتول سل کې رامنځته شوې دي. په خدیر کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر له لارې واوښت او موټر چلونکی ووژل شو. په بل پیښه کې چې په پاتول سل کې رامنځته شوې ده، دوه کسان هغه مهال مړه شول چې موټر یې له سره واوښت. د چلونکو په احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت د دغه ډول پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د هغه توغندي زیات ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه اونۍ مخکې سقوط شوی و. ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټې دویمه برخه ده. د ازادي راډیو د ازادۍ میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د دې ازادۍ میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبريال میلمه دی. زموږ د میلمه د ټولنیوز پوخنۍ خبريال عبدالحمیم دی. عبدالحمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. امالته لوی سوی یم، امالته مې ښوونځی لوستی ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو. هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې عمل ته و، نو ما هغه سره همزولي وو. همېشه به تلو زای شونزی تلو راتلو او د شونزی داخل څخه نه خو هغه وخت چې ما په دې جز موږ د کوسی پای کې او کاسو هغه سپای درلود نو کله کله به بس د دې سپی سره ډیر په جنجال کې وو چې هغه به مش سیمنډ کوله ستل به موږ به سیر او شو دا سپی نو هغه مې دغه وخت خاطرات څخه ځین کې راځي
د درسونه پر راته وایا خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه وو او کوم مضمون دې ښه زده کېده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه شوم وروسته بیا فکر کوم ټمبل سولم ما چې دیني درسونه ما تعقیبوله مسجد ته تلله ما دیني درس مې وویله او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره وه هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي وو دا شان ډېر کم وه خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې درد نهم لسم سمپرې زه شوم ما درسونه ویل او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم ماماګانو سره خپل داناو د نیکه سره اوسېدلم هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم او په زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي هغه دری مضمون
حمیم صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو
نه پوهېږم ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم زه باید تعلیم وکړم که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله پوهنتون ته تله هغوی ډېر زحمت را سره ایستی اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان سته هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي هغوی بلد کېږي اما زه چې کله نهم لسم سمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تېره شوه په دې راته وایاست
زه چې کله له دولسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو او زه کشرم وم ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 256 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب سوی وم که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوی وم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه خوندتون ته کامیاب سوم اوس باید زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیاب سوي چې څوک د هغه سره تللی وایي یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نه ړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپین ژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان به و چې کاش زه مالته وظیفهیي چراکم یا زه هلته ولاړ سم زه کار وکړم. ما په هلمند کې مې کار کوی، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ییز ټلویزیون و، ما مالته کار کوی. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوی د بریالي رحیمي په نوم باندې و، هغه کس هلته استعفا ورکړې او ویل چې زه آریانا نیوز تلویزیون ته ځم، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی، ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم؟ ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډېر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ زنګ درته و. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، خو هغې بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه هم یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنټ کړی و زه خبرونه کې وم. کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لیږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه همالته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و، ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه راغلم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم، بېرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي دي چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما په خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه، بېرته راتلې خپل دفتر ته خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بېرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي؟
فریدې اصلا دا یو جنون و، کار کول او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لاندې تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناک ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبریالان به وه، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
حمیم صاحب قدم راتوي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاک اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسو چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فرید، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، همالته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي موادو مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاک یې کوي، روزنه او پالنه یې د موادو مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو 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 ماشوم به، یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلي، بوټان به په پښو وه، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ما د ده به سیری بوټان، سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو 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 نه پاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل، اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و، دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې هم د هغه ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب قدم راته وایي، په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې وو؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در ته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موساکلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي، چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و، باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه، هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه، دا د هلمند کورنه ولسوالی دی، او دا د مواد مخدر د هغه اصلي کارخانه، کارځای، تولید، هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنگ وکړم جګړه وکړم. که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوې وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بیا اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل، نه، د هماغو ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې وو، بل د اکا زوی به په حکومت کې وو، او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړي، تاسو هغه مهال چیرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه؟ او بالاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې، یوازې شار پاتې وو. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مره انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوز کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مې دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سو، او دا یو تاریخي شیبه ده، او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې پیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نن چا مشکل درلودی یا رقم چې و، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله، ولاړه خو زه او عبدالحق و مریم تر ډیره وخته پورې موږ عملته پاتو وو. بیا و مریم ولاړ عملته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتو وو تر ډیره وخته پورې عملته وو.
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید سو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید سو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید سو. همداسې نور دوستان داسې هره پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې اوس زه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لرې چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي. اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی، رپورټ نسي لیکلی. اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړ او خبرې دی وکړ.
سپبلا.